آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسی. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خپرونه پیل سوه. لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د سولې عالي شورا هیله ښودلې چې په قطر کې د سولې خبرې به بین الافغاني مذاکراتو ته لار هواره کړي. د هند په جنودیس کې یو 4.5 متره لوړ دیوال ویدل، 16 کسان یې وژلي دي. او د عراق صدر اعظم وایي نړیواله ټولنه باید د بیا رغونې په چارو کې ورسره ډېر همکاري وکړي.
نن په قطر کې د امریکایي هیئات او د طالبانو د استازو ترمنځ 8 راوند خبرې پیل شوې.
تمه امید د دې سته چې دا ځل 8 پړاو تړون د دواړو طرفونو لخوا نهایي سي.
میر رحمان رحمانی د سولی د ولسی جرګې رئیس وټاکل سو.
ما په صفت یک رئیس تامه
زه ستاسو د یو رئیس په توګه نه، بلکې ستاسو د یو خدمتګار او د افغانستان د خلکو د یو خدمتګار په توګه به د اساسي قانون پر اساس د دوو نورو قوو سره د یو همکار په توګه عمل وکړم.
د دې او نورو مطالبو ترڅنګ د جاپان د اوساکا په ښار کې د جی شل هیوادونو د مشرانو د غونډې رپورټ هم لرو، خو تر هر څه مخکې زیبا خادم او اشرف الله رحیمزوی تاسو ته د دې ساعت خبرونه اوروي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څو خبرونه اوري. د سولې عالي شورا هیله کوي چې په قطر کې د سولې 8 پړاو خبرې به بین الافغاني مذاکراتو ته لار هواره کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ناټو د سرمنشي او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د تازه څرګندونو نه دا معلومیږي چې د سولې 8 پړاو خبرې به بین الافغاني خبرو ته لار هواره کړي. د دغه شورا مرستیال عبدالکبیر او شپون امریکا غږ ته ویلي دي چې په قوي ګمان پاکستان ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سفر هم د سولې د 8 پړاو خبرې سره ارتباط لري.
د بغلان چارواکو ویلي دي چې د دې ولایت د نهرین په ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې 26 ولسی پاسون کوونکي وژل شوي او 8 نور زخمي شوي دي. د نهرین ولسوال فضل الدین مرادی ویلي دي چې طالبانو نن د امریکا غږ ته وویل چې طالبانو د دې ولسوالۍ د کوګدای په سیمه کې په امنیتي پوستو برید کړی دی. ولسی پاسون کوونکو چې د دولت په طرفداري وسله واخیسته طالبانو ورباندې برید کړی دی. طالبانو تر اوسه په دې حق لا څه نه دی ویلي.
د پنشیر ولایت د اناوی ولسوالۍ اوسیدونکو د عبدالحمید خراسانی په نیولو د احتجاج لپاره مظاهره کړې وه او د هغه د خوشي کېدو غږ یې کړی. د کورنۍ چارو وزارت عبدالحمید خراسانی چې د افغانستان خاصو پولیسو تیره ونۍ په کابل کې ونیوه یو لوی مجرم بولي.
میر رحمان رحمانی د ولسی جرګې رئیس ټاکل شوی دی. د قریب 2 میاشتو جنجالونو نه وروسته میر رحمان رحمانی د افغانستان د ولسی جرګې د 12مې تقنینی دورې رئیس وټاکل شو. د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ دپاره نن رایګیري شوې ده. میر رحمان رحمانی 116 او خان محمد وردک 96 رایې ګټلې دي.
د قندار امنیتي چارواکو وایي چې د تخت پل په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو ډلې ییزه حمله په شا تمبول شوې. دغه چارواکي وایي وسلوالو طالبانو تېره شپه 2 بجې د ولسوالۍ په ملیت په سیمه کې په امنیتي پوستو ډلې ییز برید وکړ او د حملې تر سهار 4 بجو یې دوام وکړ.
د هند په جنوب لویدیز کې 1.5 متره لوړ دیوال لویدلی دی. 16 کسان پکې وژل شوي دي. چارواکو ویلي دي چې دغه دیوال د پونه په ښار کې د مهاجرو په کورونو لویدلی دی. چارواکو همدارنګه ویلي دي چې ژغورونکو 3 کسان د خاورو خزلو له لاندې ژوندي ژغورلي دي. همداشان د دیوال د لویدو نه مخکې په سیمه کې 3.3 سانتي متره باران شوی و او چارواکو د دیوال د لویدو علت هم همدا باران ښودلی دی.
د عراق صدر اعظم وای نړیواله ټولنه باید د بیا رغونې په چارو کې ورسره ډېره همکاري وکړي. د خبر تفصیل د زامن مومن ناوړی.
د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدی او ویلي دي چې هیواد د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په خلاف جګړه کې ډېره قرباني. ښاغلی مهدی د ملي امنیت شورا غړو ته په بغداد کې وویل چې دا د نړیوالې ټولنې مسؤلیت دی چې د عراق سره په بیا رغونې کې همکاري وکړي. عراق د داعش نه د موصل ښار د نیولو نه وروسته په 2010 کال کې د کامیابۍ اعلان وکړ، خو د داعش په خلاف جګړه کې د عراق اکثریت خارونه او خارګوټي تباه شوي دي. نړیوال ټولنې د عراق سره د 10 میلیارد ډالرو مرستو ژمنې کړې دي، خو عراق وایي چې هغوی 8.2 میلیارد ډالرو ته ضرورت لري چې خپل هیواد پرې ورغوي. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استجونه اوري. ملګری ملتونه وایي په سباندې 50 کلونو کې په یمن کې په جګړو کې 5500 ماشومان وژل شوي دي. ملګرو ملتونو په خپل تازه رپورټ کې ویلي دي چې دغه ماشومان په هوایي بریدونو، راکټي بریدونو، جګړو، ځانمرګو بریدونو او د ماینونو په چاودنو کې وژل شوي او زخمي شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش ویلي دي چې ښایي تر دې زیات ماشومان وژل شوي او یا ټپي شوي وي، ځکه چې په یمن کې د تلفاتو په هکله معلومات راټولول ډېر سخت دي.
د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان ویلي دي چې امریکا به په ترکیې په دې خاطر بندیزونه ونه لګوي چې د روسیې نه د S-400 په نامه د توغندیو دفاعي سیستم اخلي. امریکا پخوا خبرداری ورکړی و که ترکیه د روسیې نه د توغندیو دا سیستم واخلي، بندیزونه به پرې ولګوي.
د سودان پاوز ویلي دي چې د افریقایي ټولنې او ایتوپیا په منځګړتوب د مظاهره چانو سره د خبرو وړاندیز منلی دی. د دې خبر تفصیل تاج امین یار لولي.
دا سودان د نظامي شورا ویاند ډګر جنرال شمس دین کباشی ویلي چې پاوز په هیواد کې د سیاسي بنبست د پایته رسولو لپاره چمتو دی چې د مظاهره چانو سره هر څومره زر چې امکان ولري جدي او رښتینې خبرې وکړي. جنرال کباشی ویلي دي چې د انتقالي حکومت د جوړېدلو لپاره یې د افریقایي ټولنې او ایتوپیا وړاندیز منلی. دا مظاهره چانو مشرانو هم ویلي وو چې په نوې موافقې کې د ګډ حکومت په جوړېدو موافقه شوې. مظاهره چانو غوښتل چې هر څومره ژر امکان ولري واک دې دا نظامي شورانه ملکي ادارې ته وسپارل شي. تاج امین یار، امریکا غږ، واشنگتن.
دا هم پاتې خبرونه. د امریکا کانګریس د مکسیکو سره د امریکا په سرحد کې د امنیت او مهاجرینو د مدیریت لپاره د 3.6 میلیارد ډالرو بودیجې تصویبول منلي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ته وړاندیز کړی دی چې د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ په غیر نظامي سیمه کې د ورسره وګوري. شمالي کوریا دا هم ویلي دي چې که دغه ملاقات وشو د دواړو هیوادونو د اړیکو په ښه کېدو کې به مرسته وکړي.
او وروستی خبر دا چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کرکټ په میچ کې افغانستان 220 منډې کړې وې. د پاکستان منډې اوس 215 دي. پاکستان 23 نورې منډې باید وکړي چې د غلو به وګټي او 21 توپه پاتې دي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډنټ واوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو. د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي هیئت او د طالبانو د استازو ترمنځ نن په قطر کې د خبرو اووم پړاو شروع سو. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت خاص استازی تر دې مخکې ویلي و چې ټول اړخونه د سولې په برخه کې چټک پرمختګ غواړي. حکومت هیلمندی چې تر دې پړاو وروسته د دوی او طالبانو ترمنځ رسمي مذاکرات پیل سي. په دې باره کې حکمت سروش له کابله رپورټ رالېږلی.
د قطر پلازمینه دوها نن د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ د اووم پړاو مذاکرات کوربه دی. طالبانو هم ویلي چې له امریکایي پلاوي سره د شنبې په ورځ خبرې پیلوي. افغان حکومت تمه لري چې دغه مذاکرات به د دوی او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته لاره هواره کړي.
هیلمندی دا چې له دې ناستې وروسته زمینه د مسایل چې د طالبان او افغان حکومت ترمنځ د خبرو رسما مذاکرات پیل شي، د سولې او همدارنګه کوم پکیج د سولې چې وړاندې شوی چې 4 مورد پکې شامل دي، په دې باندې بحثونه نهایي شي تر څو موږ د سولې او ثبات لپاره عملا ګامونه واخلو.
سیاسي شننکي وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ پر ډیرو مسایلو هوکړه سوې او په دې پړاو کې به له افغانستان څخه د بهرنیو پوځیانو د وتلو پر نیټه او دا چې له طالبانو سره به هوکړه د اسلامي تحریک د اسلامي امارت تر نوم لاندې به پریکړه وسی.
تمه امید د دې ستاسو چې دا ځل وم پړاو تړون د دواړو طرفونو لخوا نهایي سي، ډراپ سي او ممکن په یو لوی غونډه کې پراتلونکو وختونو کې د دواړو ترمنځ د تړون لاسلیک چې تضمین کوونکې وادونه د امنیت شورا هیوادونه به هم شتون ولري.
د سیاسي شنونکو په باور افغانان تمه لري چې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ دغه خبرې اترې ښکاره پایلې ولري او بالاخره طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر سي.
که امریکا او طالبان اراده د دې لري چې په افغانستان کې سوله راسي، خو یو جانب دی جنگ دولت د افغانستان دی، نسی کېدلی چې دولت د افغانستان سره مذاکره ونیسي او سوله راسي. نو څوک به دغه د سولې د متارکې دا قرارداد به څوک امضا کوي؟ د موږ اساسي قانون پر بنا خو په څلورشپیتمه ماده کې سرعت لري چې دا صلاحیت د جمهور رئیس دی.
ښاغلی خلیلزاد ویلي چې له طالبانو سره په مذاکراتو کې پر څلورو موضوعاتو د ترهګرۍ د مخنیوي ډاډ، د بهرنیو پوځیانو وتل، بین الافغاني مذاکرات او اوربند خبرې کوي او تر هغه چې پر څلورو سره هوکړه نوې سوې له طالبانو سره توافق ته نه رسیږي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
په ولسی جرګه کې د وکیلانو ترمنځ د دغې جرګې د رئیس د ټاکلو په سر د شاوخوا 40 ورځو جنجالونو وروسته نن میر رحمان رحماني د رایو په لوی اکثریت د ولسی جرګې رئیس وټاکل سو. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابل رپورټ لري.
نن د شنبې په ورځ د ولسی جرګې غړو د دغې جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره د ټاکلو په وروستي پړاو کې چې د لومړي او دریم پړاوونو د مخکښو کاندیدانو میر رحمان رحماني او خالد محمد وردک ترمنځ وشوي، میر رحمان رحماني ته په تالار کې د حاضرو د 215 وکیلانو له ډلې 126 تنو د باور رای ورکړي. او په دې ډول په دغه جرګه کې د رئیس د ټاکلو په سر شاوخوا 40 ورځې وړاندې پیل شوی جنجال پرته د تاوتریخوالي پای ته ورسېد. د ولسی جرګې موقت رئیس ملک کیس نور آغا ملک زی پا دی خوخی و خودا چه زیغ جرگی رئیس پر تا در کمی سونزی و تاکل شو.
زد لوی سختان تعالی در بار سر وارم لکه سنگ چه اوز کم مین و محبت منگ و تاسی و خودا ام دا سی با دی پینزه کارو که خدای دی دا پا علمان ام دا سی روح جور اپ مین و محبت و بیوالی که ولری اوز دا زمنگ و ساسی دی ننانه و رضی دی انتخاباتو نتائجو اعلانوم. سپینی رای دوا، باطلی رای یولس، د حاجی صاحب خان محمد وردک رای شپگنوی، د محترم میر رحمان حاجی صاحب میر رحمان رحمانی رای یوسل شپگ دیش، دا چه طول رای اونا دو سو پنځه څلوېښت وي او 500 جمع یو سل درش کې ده. په دې اساس قدرمن حاجي صاحب میر رحمان د ولسمې دورې د رئیس په حیث د کاندید شو. زه ورته مبارکي وایم او وی ګټله خدای دې په ټولو چارو کې کامیاب او موفق لري.
په ولسی جرګه کې د ننیو ټاکنو وړاندې د ریاست څوکۍ ته ولاړو دواړو نوماندانو پریکړه کړې وه چې که هر یو نوماند د دغې څوکۍ د ګټلو لپاره لازمي رایه ترلاسه کړي، بل نوماند به د ګټونکي نوماند څخه خپل ملاتړ څرګندوي او په دې توګه به په دغه جرګه کې د تیرو پیښ شوو جنجالونو د بیا تکرار مخه نیسي. نن کله چې د ولسی جرګې موقت رئیس میر رحمان رحماني د دغې جرګې د رئیس په توګه د بریالي نوماند په توګه اعلان کړ، خان محمد وردک هم د دې رئیس څخه خپل ملاتړ څرګند کړ.
زه به انشاءالله د وکیل په صفت باندې د رحماني صاحب سره په ټولو چارو کې د ورور په صفت باندې همکار وم او د ټولو وکیل صاحبانو څخه مې هیله همدغه ده چې رحماني صاحب ته رایه ورکړي یا نه رایه ورکړي، موږ باید د سره د ورور په صفت باندې همکاري وکړو تر څو خپل مسؤلیت ادا کړو.
د ولسی جرګې د وی رئیس میر رحمان رحماني د ریاست پر څوکۍ د کیناستلو وروسته وویل چې د ولسی جرګې د رئیس په توګه نه، بلکې د یو دوست او همکار په توګه به د نورو وکیلانو سره ګډ کار وکړي.
ما په صفت یک رئیس تامې
زه ستاسو د یو رئیس په توګه نه، بلکې ستاسو د یو خدمتګار او د افغانستان د خلکو د یو خدمتګار په توګه به د اساسي قانون پر اساس د دوو نورو قوو سره د یو همکار په توګه عمل وکړم، نه د هغوی سره په تقابل کې. زه به هڅه وکړم چې ستاسو د افغانستان د عزتمنو وکیل صاحبانو په مرسته د دې کور عزت، د دې کور ویاړ او لکه چې شان دی تر سره کړم.
انجام خاطر
په ولسی جرګه کې دغه جرګې د رئیس ټاکلو جنجال شاوخوا څلوېښت ورځې وخت واخیست. دا جنجال هغه مهال پېښ شو چې کله د میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي ترمنځ د رئیس د څوکۍ د ګټلو لپاره ټاکلې دوهم پړاو ته لاړې. په دوهم پړاو کې په تالار کې حاضرو 230 وکیلانو میر رحمان رحماني ته 130 او کمال ناصر اصولي ته 55 رای ورکړې چې دغې ورځې د حساب له مخې د ریاست د څوکۍ د ګټلو لپاره 130 رایو ته اړتیا وه. د پلاټونو وروسته څرګنده شوه چې ښاغلي رحماني ته یو داسې رایه هم ورکړل شوې چې د اوکې د دخې تر څنګ د صفر یو بل تورې هم پرې لیکل شوی دی. میر رحمان رحماني پلویانو دا رایه سمه ګڼله، خو د هغه مخالفانو دا رایه ناسمه ګڼله، چې له امله یې د ولسي جرګې د رئیس د ټاکلو جنجال هم اونیو ته اوږد شو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د هم څو نړیوال رپورټونه. د جاپان د اوساکا په ښار کې د جی شل هیوادونو د مشرانو غونډه نن پای ته رسیږي. پرون او نن د غونډې برخوالو په عمومي او دوه اړخیزو غونډو کې په سیاسي او اقتصادي مسایلو خبرې کړې دي. د غونډې د مهمو فیصلو په باره کې د آشنا تلویزیون رپورت واوري.
د جاپان په اوساکا کې د جی شل یا شلو صنعتي هیوادونو غونډه نن شنبه پای ته ورسیده او د جاپان لومړي وزیر د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې مشترک نظر ته ورسیږي.
د جی شل هیوادونه چې د نړۍ اقتصاد رهبری کوي مسؤلیت لري چې د نړیوالو مشکلاتو په وړاندې ودرېږي او د خبرو له لارې د حل چارې وړاندې کړي. په داسې وخت کې چې خلک د نړیوال اقتصاد په اړه خپله اندېښنه او نهیلي ښایي، زموږ مسؤلیت نور هم زیاتېږي. اوس باید د اوساکا په ارامه کې د تفاوتونو په اړه نه، بلکې په جدیت سره په خپلو کې د مشترک نظر په لټه کې واوسو.
شینزو آبا په داسې حال کې د نړۍ په مشرانو دا غږ کوي چې د متحدو ایالتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وویل هغه او د چین جمهور رئیس شی جینګ پینګ د نړۍ د دوو پیاوړو اقتصادونو ترمنځ د تجارت په سر د خبرو په بیا پیل هوکړه وکړه.
موږ د چین له جمهور رئیس شی سره ډیر غوره ملاقات درلود، په ډیرو موضوعاتو بحث وشو او په سم مسیر روان یو او وګورو څه کیږي، خو ډیر ښه ملاقات مو درلود.
جمهور رئیس ټرمپ د جی شل غونډې پر مهال د ترکیې له جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره هم وکتل. ښاغلی ټرمپ وویل په داسې حال کې چې جمهور رئیس اردوغان له روسیې څخه هوایی دفاعي مزایل ترلاسه کوي، دای د دې مسالې د حل بیلی لارې چارې لټوي. نوموړي وویل د امریکا د تیری رهبرۍ پر مهال د ناټو د متحدینو د چلند نتیجه دا وه چې ترکیه روسیې ته نږدې شي.
موږ یو ستونزمن حالت لرو، ځکه جمهور رئیس اردوغان اجازه نه درلوده چې پاتریوت مزایل واخلي. له همدې عمله هغه د روسیې اس 200 یا 400 واخیستل، ځکه هغه د اوباما د حکومت لخوا اجازه نه درلوده چې وی پیری. له همدې عمله پریکړه وکړه چې نور میزایل واخلي.
د جی شل په غونډه کې د میرمنو د اقتصادي توانمندۍ سربیره د اقلیم د بدلون سره د مبارزې د هڅو په ګړندیتوب هم خبرې وشوې. د جی شل هیوادونو مشران له ډېرې مودې راهیسې د آزادو مارکیټونو په وړاندې کېدو کې هوکړې ته د رسیدو هڅه کوي او نړیوالې اقتصادي ودې ته د نړیوالو ګواښونو د مخنیوي په هدف د جامع سیاستونو د وړاندې کېدو غوښتنه کوي.
د واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. په داسې حال کې چې مکسیکو او امریکا لا هم پر خپله پوله د مهاجرینو د ستونزې د هوارولو لپاره هلې ځلې کوي، د مکسیکو سرحدي ساتونکو د هغو مهاجرینو پر خلاف زیاتې حملې کړي دي چې امریکا ته ځي. په همدې وخت کې د امریکا په نظارت خانو کې د ماشومانو سره د چلند په سر نارو د کانګرس غړي هڅولی دي چې د 4.5 میلیارد ډالرو په عاجل ډول قانوني لایحه تصویب کړي. د امریکا ژغ د خبریالي د رپورت خلاصه تاج امینیار لولي.
دا مکسیکو سرحدي ساتونکو د هیواد په جنوب کې یو لړ ناڅاپي عملیات وکړل او له 24 ساعتونو نه په کم وخت کې په اورګاډو، هوټلونو او د بس په تمځایونو کې شاوخوا 250 مهاجرین ونیول. دا ویراکروز د سیمې د مهاجرینو استازي ادګر ګونزالس سوارز وویل
Well, this is perhaps the biggest operation in the port of Veracruz and the biggest
دا خی دی ویراکروز په بندر کې او د جنوبی سرحدي پروګرام تر ټولو لوی عملیات وی.
دغه عملیات په داسې وخت کې کیږي چې مکسیکو د امریکا د فشار له امله د خپل پوله د کلکولو ژمنه پوره کوي. دواړه هیوادونه د هغو مهاجرینو د بهیر د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي چې په امریکا کې د پناه اخیستو په لټه کې دي. یو مهاجر داسې وویل:
I have a problem because I cannot return to Honduras. Gangs burned my house.
زه مشکلات لرم، بیرته هندوراس ته نشم تللی. ورانکارو باندونو زما کور سوځولی او زما کوچنی لورې هم سوځولی چې زه یې ثبوت لرم.
تحلیلګران وایي د قانوني اقداماتو زیاتول د حل لاره نه ده. دا وډ ورو ویلسن د پوهانو د نړیوال مرکز کارکونکي ریچل شمیت کی وایي:
سو مینی ډیفرنٹ تھنگز دټ ار پوشینګ پیپل اؤټ اف دیر هوم کنټریز اند اف دټس ناٹ اډریسډ پیپل ول سٹل کنټینیو.
یو شمیر زیات عوامل دي چې خلک له خپل کورونو څخه ایستلو ته اړ باسي. نو کده دغه عوامل په اړه څه ونشي نو خلک به بیا هم دلته راځي. زما په اند قانون په عملی کولو کې ستونزه دا ده چې خلک د اوګدو خوندي لارو او یا د مهاجرینو د چارو مسؤلینو ته د تسلیمولو پر ځای په خطرناکو لارو د سفر په لټه کې کیږي.
د امریکا د جنوبي سرحد نظارت خانی له خلکو ډکې دي. په دغو نظارت خانو کې لا ماشومانو سره ناوړه چلند او د هغوی له پامه غورځولو عام اولس پارولی دی چې ځینې یې بشري بحران بولي. دا ټیکساس د ایالت یوې اوسیدونکې اولی لیټکاټ
وایي: Do not treat children like this.
زه د امریکا وګړیم. زما په خاطر له ماشوم سره دغه څه چلن مکوي. زه خورا خوشینیم چې حکومت دغه څه یو توپیری سیاست غوره کړی دی. دا ځکه چې دوی به هیڅ کله سپین پوستو ماشومان سره دغه ډول چلند ونه کړی.
د کانګرس غړیو تر رخصتۍ مخکې یو قانوني لایحه تصویب کړه چې د امریکا په توقيف خانو کې د سختو شرایطو او د ګڼې ګڼې د کمولو لپاره 4.6 میلیارډ ډالر برابر کړی. د دغه لایحې په اړه د اساسو د مجلس ځینو حقو غړو ناهیلي څرګنده کړه چې د توقف شویو کورنیو او ماشومانو لپاره یې زیاته مرسته غوښتې ده. د اساسو مجلس مشرې نانسی پلوسی وویل:
The children come first. At the end of the day we have to make sure that
the هرې بلې مسلې اول باید د ماشومانو د موضوع غمو خړل شي. مونږ باید ډاډه شو چې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره ضروری منابع ولرو.
دغه لایحه اوس جمهور رئیس تاسوول کیږي او هیله ده چې لاسلیک به یې کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د شمالي کوریا له رهبر کیم جون اون سره د لیدو لیوالتیا لري. دا دغه ممکنه لیدنې ځای د شمالي کوریا او جنوبي کوریا د سرحد غیر پوځي سیمه شو در سوي ده. نور حال پر پورت کې واوري.
په جاپان کې د جیشل هیوادونو د غونډې پر مهال ولسمشر ډونالد ټرمپ په حیرانوون کې توګه وویل چې غواړي د شمالي کوریا له رهبر سره وګوري، سلام به ورته ورکوي او جوړ په خیر به کوي. هغه زیاته کړې چې دا ډول روغبړ یوازې 2 دقیقې وخت نیسي.
که کیم غواړي را سره وګوري زه به په پوله ورته ولاړ یم. زه درته ویلی شم موږ به ډیر ښه کار شو. دا یو ښه کار دی، بد کار نه دی. تاسو بهتره پوهیږئ چې داسې احمق کسان هم شته چې وبوای دته ګوره ورسره ملګری شو. نو دا خو ښه خبره ده چې موږ سره ښه اوسو. که زه ولسمشر نه وای اوس واضح ده چې له شمالي کوریا سره به جګړه روانه وای.
تر اوسه کیم جونګ اون د ولسمشر ټرمپ د لیدنې وړاندیز په هکله څه ویلي نه دي، خو د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال چوی سنهوی ویلي چې دا په زړه پورې وړاندیز دی. د سویلي کوریا د ولسمشر دفتر بیا ویلي چې د ټرمپ او کیم جونګ اون د لیدنې په هکله لا تر اوسه پریکړه نه ده شوې، خو زیاته کړې ده چې له شمالي کوریا سره به پرې خبرې وکړي. د ټرمپ او کیم جونګ اون ترمنځ بل غونډه به د شمالي کوریا د اټومي وسلو په هکله خبرو سره مرسته وکړي. ګڼ شمېر څېړونکي وایي چې د ټرمپ او کیم جونګ اون ترمنځ لیدنه خطرناکه او نمایشي ده او لا به د شمالي کوریا رهبر ته قانوني حیثیت ورکړي. د یادولو وړ ده چې ولسمشر ټرمپ د شمالي کوریا رهبر سره په فبروري میاشت کې په ویتنام کې او د تیر کال په جون کې په سنگاپور کې لیدلی وو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15.
قدر من اوریدونکو اوس په مکرې دی رپورت ته چې د پکتیکا ولایت معلولین او د شهیدانو وارثین وایي چې د تیرو دوه کلونو راهیسې دولت ورته کلنۍ پیسې نه دي ورکړي. دوی ګواښ کړي که ژر یې حقوق ور نه کړل سي اعتراضونه به پیل کړي. په دې باره کې خبریال ابراهیم رحیمي رپورت لري.
د پکتیکا ولایت یو شمیر معلولین او په جګړو کې د وژل شویو ملکي وګړو وارثین وایي چې دولت یې کلنۍ معاشونه ځنډولي او یوازې د نظامی لیکو معلولینو او د وژل شویو نظامیانو وارثینو ته معاشونه ورکوي. دوی نن د پکتیکا د ولایت مقام مخې ته راټول شوي وو. یو وطن معلول عبدالبقی آشنا راډیو ته وویل خپل کلنی معاش پرته چې 60,000 افغانۍ دی د عاید بل کومه سرچینه نه لري. افغان دولت د معلولینو او شهیدانو چارو د وزارت له لارې هغو کسانو ته چې معلول دي او یا په جګړو کې وژل شوي او معیوب شوي د کال 60,000 افغانۍ د معاش په توګه ورکوي. په پکتیکا کې د معلولینو او شهیدانو د وارثینو یو استازی ګلنبی خبریالانو ته وویل چې له اسنادو سره سره یې اړوند ادارو ته مراجعه کړې خو زیاته کړه چې په یوه او بله بهانه یې چارې ځنډول کیږي.
د ټول ولایت سطحه قانوني خپل جا کارتینه او کتابچې جوړ کړې دي. هر شی اسناد یې قانوني دي. پاریسه کول تر شوا کولې پیسې نه دی خوسته او تاسو وا څرلس نه پارا پوتې دی وساګي ملکی مایوبینې شهیدونه یو شته د حقوق نه دی ورکړي فقط صرف نظامیونه ته ورکوي.
په ورته وخت کې د پکتیکا د شهیدانو او معلولینو چارو امیر محمد حنیف حیا دوست ویل چې دولت د شهیدانو او معلولینو د حقونو ورکړې ته ژمن دی خو زیاته کړه چې د تخنیکی ستونزو له کبله دا پروسه ځنډیدلې ده.
د دولت په سطح اصلاحات روان دي چې موږ د دولت برخه یو د موږ په برخه کې اصلاحات روان دي د بایومټریک پروسه مو تر سره کیږي او اطمینان ده چې ان شاء الله الرحمن دې الله سوونی تر اتنې کال سې کوم شاده او مالینو کې کفاته دي د بایومټریک پروسه وروسته به حتما ان شاء الله ورته والا کیږي.
نو موري په دې اړه څه ونه ویل چې ګنې یوازې د نظامیانو کلنۍ پیسې ورکول کیږي او د ملکیانو نه. خود پکتیکا دی ولیم رسیال شربت شاورګنی وای چې دولت نظامی او ملکی دواړو ته پیوا سترګه ګوري. نو موري زیاته کړه هڅه کوي چې رسا کال په اوږدو کې د ورستۍ دوو کلونو معاش ټول معلولینو او په جګړو کې د وژل شویو کسانو کورنۍ ته ورکړي.
باسونه روان دي کوم پیسې باید ورته پیدا شي تر څو دوی خپل حقوق واخیستل شي. امیر د شهدا او د مرکز سره تماس لري او وعده ورکړل شي سش کلم شهدا ستونزې ته رسیږي. حق دی وطن د خلک مظلوم.
په مجموعی توګه په پکتیکا کې په جګړو کې د 1,940 تنه وژل شویو کسانو وارثین او 833 تنه معلول ثبت شوي دي. له دې جملې څخه 2,000 کسان ملکی او 699 نظامیان حساب شوي.
په اخر کې د خبرونو غټه کې ووري میر رحمان رحمانی د ولسی جرګې رئیس وټاکل شو. د قریب دوه میاشتو جنجالونو نه وروسته میر رحمان رحمانی د افغانستان د ولسی جرګې د 12 تقنینی دورې رئیس شو. د بغلان چارواکي وایي چې دغه ولایت د نهرین په ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې 26 ولسی پاسون کوونکي وژل شوي او 8 نور زخمي شوي دي. د سولې عالی شورا هیله ښودلې ده چې په قطر کې د سولې اووم پړاو خبرې به بین الافغاني مذاکراتو ته لاره اواره کړي. د افغانستان د سولې عالی شورا ویلي دي چې د ناټو د سرمنشي او د امریکا د بارنیو چارو د وزیر مایک پمپیو وروستۍ څرګندونې د دې ښکارندوی دي چې د سولې اووم پړاو خبرې به بین الافغاني مذاکرو ته لاره اواره کړي. د پنشیر د ولایت د اناوی د ولسوالۍ اوسیدونکو د عبدالحمید خراسانی په نیولو د احتجاج لپاره مظاهره کړې وه او د هغه د خوشی کولو غږ کړی دی. د کورنۍ چارو وزارت عبدالحمید خراسانی چې د افغانستان خاصو پولیسو تیرونه په کابل کې نیولې ده هغه یو مجرم بولی. د قندهار امنیتي چارواکي وایي چې د تختپل په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو ډله ییزه حمله په شاتم بولی ده. دا چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو تیره شپه 2 بجې د دې ولسوالۍ د ملید په سیمه کې په امنیتي پوستو ډله ییز برید وکړ او جګړه تر سهار پورې روانه وه. د عراق صدر اعظم ویلی دی چې نړیواله ټولنه باید د بیا رغونې په چارو کې ورسره ډیره همکاري وکړي. د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدی ویلی دی چې هیواد د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په خلاف جګړې کې ډیر تلفات ورکړي دي. او د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلی دی چې امریکا به ترکیه باندې په دې بندیزونه ور نه لګوي چې د روسیې د S-400 په نامه د توغندیو دفاعي سیستم اخلي.
قدرمن اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده. ستاسو ټول څه مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ.